کابل کې د مسګر سلور بجې سوې. السلام علیکم. د یو ساعت پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په مسکو کې د افغانستان د سولې په ارتباط جوړیدونکې غونډه ده چې افغان حکومت وایي دا هڅه به د افغانستان د سولې سره مرسته ونه کړي او نه هم د افغان حکومت پلاوی ګډون پکې کوي. د نور راپورونو سربیره به دا هم واوري چې تم د تر دریو راتلونکو ورځو پورې به د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لمړنۍ لیست خپور شي. دوستانو نور مطالبه او راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې افغان هیات ځکه ګډون نه کوي چې روسیې د افغانستان د سولې په برخه کې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت نه دی پیژندلې. د کورنیو چارو وزارت نن د دې وزارت په یو شمېر مهمو څوکیو د نوو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول تړون ته د روسیې خپل تعهدات پای ته رسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې افغان هیات ځکه ګډون نه کوي چې دوی په وینا دا غونډه د افغانستان د سولې روان بهیر سره مرسته نشي کولای. د دې وزارت وایان صبغت الله احمدی نن ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت له وړاندې په دې کانفرنس کې د نه ګډون په اړه سلا مشورې کړې. د نوموړي په وینا روسیه یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په سوله کې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی چې د فبروري په 15 او 16 د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرنس جوړ شي. د دې کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لخکیلو خواو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کورنیو چارو وزارت نن د دې وزارت پر یو شمېر مهمو څوکیو د نوو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ. عبدالصبور قانی د دې وزارت د لومړي مرستیال، خوشحال سادات د امنیتي مرستیال او ماهر یعقوبی د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د رئیس په دندو ټاکل شوی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې دا نوي کسان د چارو د خکېدو په هدف ټاکل شوی دي.
د کارونو د ښه انسجام په هیواد کې د غوره امنیت د ټینګښت او د جرایمو پر وړاندې د جدي مبارزې په موخه د کورنیو چارو وزارت په وړاندیز او د جلاتماب جمهور رئیس د منظرې له مخې نن دغه وزارت کارکوونکو ته ورپېژندل شول.
د ښاغلي رحیمی په وینا د کورنیو چارو وزارت په خانه لومړی مرستیال جانان بارکزی، امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمی، د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په خانه رئیس نجیب امان د دې وزارت د احتیاط برخې ته معرفي شوي. د افغانستان ملي اردو وایي د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکه کړي. په جنوب کې د 215 تم کلي اردو مرستیال ویان محمد صادق ساز ازادي رادیو ته وویل چې د دې لارې پر سر پروانو عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان هم وژلي او لارې د وسلوالو د ګواښ په وړاندې ډاډمنه کړې ده.
هلته
خغلی صاحب دی عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته دا وخت تلفاتو پاړه څو نه وایل. تاسو موږ غږله ازادي ایرانیو ناوړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول تړون ته روسیه هم خپل تعهدات ځنډولې دي. تر دې ورځې مخکې متحده ایالاتونو ورته اعلان کړو. پوتین د شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل څو د دې تړون په برخه کې د امریکا د وروستي ګام په اړه ورسره بحث وکړي. پوتین له خپل وزیرانو سره د دې غونډې پر مهال ویل موږ هماغه څه تعقیبوو او بل مسله اقدام به وکړو. د روسیې ولسمشر زیاته کړه زموږ امریکایي شریکانو په دې تړون کې خپل ګډون وزنډوه نو موږ هم ځنډوو. پوتین همداراز د بهرنیو چارو وزیر لاوروف ته امر وکړ چې د امریکا سره د بې وسلی کېدو د نوي تړون په اړه خبرې نه پیلوي او زیاته کړه چې دفاع وزارت به له غږ څخه د چټکو توغندیو په شمول د اتومي وړتیا لرونکو توغندیو د پراختیا پروګرام بیرته پیل کړي. نوموړي زیاته کړه له دې سره سره روسیا باید هڅه وکړي چې د وسلو په نوي او د درانه لګښت لرونکي سیالۍ کې رانخکل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو ویلي د وسلو د کنټرول له دې تړون څخه د امریکا وتل د دې هیواد د هغه ستراتیژۍ برخه ده چې غواړي په بېلابېلو برخو کې له خپلو نړیوالو مسؤلیتونو اوږې سپکې کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل واشنګټن به نور د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول دې مهم تړون ته ژمن پاتې نه شي. نوموړي یې له روسیې لخوا له دې تړون څخه پرله پسې سرغړاوي بللې. د ایران دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې هیواد کې پر یوې نیمه پوځي اډې برید کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د ایران دولتي تلویزیون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پراته نیکشار کې د بسیج په نیمه پوځي ملیشو باندې برید سهار د بیرغ پورته کولو پر مهال شوی. د سیمې د والي د مرستیال په وینا قربانیان ټول د بسیج د ملیشو غړي دي. تر اوسه د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او چای مسؤلیت هم پر غاړه نه دی اخیستی. بسیج ملیشی د ایران د سپای پاسداران د واکمن ځواک رضاکاره ملیشی دی. نیکشهر په سیستان بلوچستان ولایت کې دی. د جنوري 15 نیټه د دې ولایت په مرکز زاهدان کې 2 چاودنې شوي چې 3 تنه پولیسي ټپیان کړي وو. د دې چاودنو مسؤلیت په سیمه کې د سنی بلوز بیلتون غوښتونکو یوې وسلوالې ډلې جیش العدل منلی وو. دا خبرونه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د دغه هیواد د سولې له پروسې سره مرسته نه سي کولای. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
په دې اړه د سیاسي څېړونکو نظر څه دی؟ شفیع اعظم ازادي راډیو ته داسې وایي
دغه پالیسی د افغان حکومت خپلې د دې خپل په انجواب باندې تمامې موضوع ده چې څومره افغانان خپل لوري له یو بل سره کینی دا د دې په ګټه ده. د دې هغه کومې اندېښنې چې د یو بل مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کیږي دا کولی شي دغه حل دی.
ټاکل شوی تر راتلونکو 3 ورځو پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور سي. د افغانستان د خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي ذبیح الله سادات
ځینې کسان چې دوی هغه معیارونه چې قانون وضع کړي دي هغه نه پوره کړي هغه به خامخا له لست څخه حذف کیږي او دغه 3 کسانو څخه به حتما 2 کسان شرایط پوره نه شي کړی او دوی به ابتدا له سره نه پیدا کړي.
نو راپورنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به 2 اونیز پروګرامونه واوري. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام تاندی څنګه اوریدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نه سي کولای. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی دی چې تر راتلونکي سه شنبې او چهارشنبې په ورځو به مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې له روان بهیر سره هیڅ مرسته نه سي کولای. د دغه وزارت وایي صبغت الله احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت لا لوړاندې د نه ګډون په اړه صلاح او مشورې کړې دي.
ما معتقد هستیم که
موږ په دې باور یو چې دا سغونډې د افغانستان له سوري سره مرسته نسی کولای او ټاکل سوي هم نه ده چې موږ ورته ګډون وکړو. مخکې مشورې سوي دي موږ چارچوب مشخص کړی روسیې او له هغه هیوادونو څخه ده چې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړ توګه په رسمیت پیژندلې. موږ تمه لرو چې ټول هیوادونه په ځانګړې توګه روسیې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل سوي چې د روانې میاشتې په 15مه او 16مه د افغانستان پاړه په مسکو کې کانفرنس جوړ سي. دغه کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي دي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلافات کم کړي. وړاندې په بیان کې راغلي چې په دغه ناسته کې د پاکستان او ایران استازي هم برخه اخیستلی سي خو تر اوسه دغو دواړو هیوادونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورسي. د راپورونو له مخې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، ملا عبدالسلام زیب، حکمت خلیل کرزی او محمد محقق غواړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه کې د ګډون لپاره عطا محمد نور، اسماعیل خان او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی د ګډون او نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا ته د ګډون بلنه ورکړل شوې هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه شورا نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې باید د سولې په هره جوړېدونکي غونډه کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د دغه کمیسیون غړي اریانون وایي که چیرې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ونه کړي نو کومه ګټه به ولري.
هر هغه کانفرنسونه چې دایلیږي دایریږي هغه که په بهر کې که په داخل کې او د سولې په برخه کې اوسي، هغې باید د افغانستان حکومت استازی ولري، ځکه چې یو اړخ د قضیې د افغان حکومت دی، نو باید حتماً پکې دوی ګډون وکړي. او نور هر هغه څه چې د افغانستان د ګټې په خاطر دي، افغانستان کې د سولې د راوستو په خاطر دي،
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا استازو هم ګډون کړی و. طالبانو او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په قطر کې د سولې په اړه شپږ ورځنۍ خبرې او بحثونه وکړل، او ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري.
و امریتل چې افغان حکومت په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ کېدونکې غونډه د افغانستان د سولې سره د پاره ګټوره نه بولي، بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپو بیا دا غونډه د افغانستان په حل کې مرستندوی بولي. شفیع اعظم ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت په کار دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي او پکې د سولې په اړه خپل دریځ ننګه وکړي. له ښاغلي اعظم سره رحمت الله افغان مرکه کړي.
د مسکو غونډه له شک پرته په افغانستان کې د سولې په اړه باندې هر غونډه دایر کیږي، دا که په هر ځای کې دلته د افغان حکومت د افغانانو لپاره طالبانو لپاره د هر چا لپاره دا یو ښه فرصت ده او دینه باید استفاده وشي. دغه پالیسي چې افغان حکومت خپله یې ده، د دې خپله په انزوا باندې تمامي موضوع ده چې څومره افغانان ښکېل لوري له یو بل سره کښېني، دا د دې په ګټه ده. د دوی هغه کومې اندېښنې چې د یو بل د مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کیږي، دا کولی شي دغه حل کړي. مخامخ که چېرته دوی سره کښېني، کولی شي راتلونکو برخو کې ډېر پرمختګونه ولري. دا بمباس دغه کنګل دی په هره بیه یې دا باید مات کړي. اوس که چېرته دلته د نور افغان سیاسینو ورتلي ورځي د طالبانو سره خبرې کړي، دا ډېره مهمه ده. افغانستان کشاله ډېره پراخه ده، په دې کې طبعا سیمه ییز هیوادونه نړیوال هیوادونه خپل لایق لري، خپلې ښېلتیاوې لري. همدغه ډول نور که په افغانان په خپلو کې سره کښېني، دا هېڅکله هم د
تا مخکې یادونه وکړه چې افغان سیاستوالو سره طالبان مخامخ ناستې ګټورې او مهمې دي. څه ګمان کې څه اټکل کېږي چې د افغان سیاستوال به له طالبانو سره په کومو موضوعګانو وغږېږي؟
طبعا د افغانستان روانه جګړه چې ده، دا تنا په حکومت باندې نه منحصر کېږي. همدغه سیاستوال که نن په حکومت کې نه دي، پرون په حکومت کې ول، که چېرته په نن په حکومت کې نه دي، راتلونکي کې د حکومت لیوالتیا لري، نو دوی سره چې کښېني، طبعا د راتلونکي نظام په اړه باندې به خبرې کوي. د طالبانو سره د دې پروسې د هغې دغام چې دوی به سره یوځای کېږي، دغې په اړه باندې به خبرې کوي. تنا موږ دا نشو کولی. طبعا د حکومت رول هم په ریجی کې خپل مهمه ده، لیکن دغه افغان سیاسیون چې هلته خبرې کوي، دا په همدې باندې خبرې کوي چې دغه اوس یو ستره اندېښنه ده چې طالبان که راځي دي حکومت ته، د نظام ته، په څه ډول باندې به راځي. نو دا پرته له دې چې دوی مخامخ سره مطرح نه کړي، دا په اوازو په تشو لیکونو په نورو موضوعاتو باندې نه کېږي. افغان سیاستوال چې هلته مسکو ته ورغوښتل شوي دي، طالبانو هم منلې ده چې موږ به مسکو کانفرنس ته ورځو، ناسته به کوو. نو طبعا دوی په همدې موضوع باندې غږېږي چې څنګه دوی کولی شي دغه ویره چې اوس ایجاد شوې ده، که چېرته طالبان راځي څه به پېښېږي. دلته تل د نوي مکلونو خبرې کېږي، نو دا د اندېښنې، دغه ابهامات، دغه سوالونه هغه وهل کېږي چې دوی دواړه سره مخامخ کښېني. او تا بل باور لرم چې طالبان په همدې مسله باندې خبرې کوي له سیاستوالو سره.
اعظم صاحب، دغه غونډه ته د پاکستان پلاوی، ایران پلاوی هم وربلل شوی ده. د دغه پلاوی ورتګ د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي؟
د افغانستان مسله دا یوازې اوس په افغانستان پورې منحصره نه ده، دا سیمه ییز ابعاد لري. د افغانستان ګاونډیان که چېرته دلته یا هند منځوي کېږي د سولې مسله کې، یا پاکستان منځوي کېږي، یا ایران یا سعودي، دا موږ ته تاوان کولی شي، ځکه هر څوک چې په انزوا کې سه هغه د خطر احساس کوي، او چې کله د خطر احساس کوي هغه چیلنجونه زیږي. موږ دې ته لیوالتیا لرو، موږ دې ته اړتیا لرو چې د افغانستان په خزایا کې د داخلي بوت تر څنګ سیمه ییز بوت او نړیوال بوت کې باید یو اجماع رامنځته شي، او دغه اجماع هغه وخت کېدلی شي چې ګاونډیان افغانان، طالبان، سیاسیون، حکومت، دی ټول سره کینی، هر څوک بالاخره یو لار را پیدا کی.
افغان سیاسي څیړونکی شفیع اعظم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان حکومت له افغانستان او سوریه څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مخالفت په اړه د امریکا د سنا مجلس له لوري له تصویب شوې لایحې هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال وایند امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون د سولې د ټینګښت او د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره یوه اړتیا ده. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
د امریکا د سنا مجلس لوري له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر خلاف د ویلایه له تصویب وروسته افغان حکومت له دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ده. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل لا هم ترهګر د دواړو هیوادونو د ګټو پر وړاندې جنګیږي او اړینه ده چې امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت او د ترهګرو د له منځه وړلو په هدف حضور ولري.
حضور ایالات متحده امریکا یا نیروهای امریکا
در افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او سرتیرو حضور یو اړتیا ده. لا هم په افغانستان کې ترهګر په بیلابیلو کرښو کې د دغو دواړو هیوادونو پر وړاندې د جګړې په حال کې دي. په افغانستان کې د ترګر وډلو د لمنځ وړلو او د دوامدار امنیت تر ټینګښت پورې د دې احساس کې چې همکاري یو اړتیا ده او هیله مند چې دغه همکاري دوام وکړي
و ما امیدوار هستیم که همکاری کماکان ادامه پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا مجلس چې جمهوریت غوښتونکو پکې په اکثریت دي د پنځمې په ورځ د افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو مخالفت څرګند کړ او په دې اړه یو لایحه تصویب کړه. په دغه لایحه کې ویل شوی چې ترهګر اسلام پالي ډلې لا هم په افغانستان او سوریه کې فعالیت کوي او دا د امریکا پر وړاندې ګواښ دی. په لایحه کې دا هم راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش او القاعده ترهګرو ډلو پر وړاندې په مبارزه کې پرمختګ شوی خو په دغو دوو هیوادونو کې د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره د لازمو اقداماتو له نه نیولو وړاندې د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به نه یوازې سیمه بې ثباته کړي بلکې د یوې خلا د جوړولو احتمال هم شته چې د ډکولو لپاره به یې روسیا او ایران هڅو ته مټې بډ ووهي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د سولې د یوې هوکړې د ترلاسه کېدو په صورت کې به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. خو ځینو معتبرو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې ولسمشر غنی ښاغلي ټرمپ ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې د جګړې له میدانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د وضعیت کنټرول یې ستونزمن یاد کړی. په یاد لیک کې د ښاغلي غنی په حواله راغلي چې د امریکایي ځواکونو بیړني وتل د اوسني نظام بقا له ګواښ سره مخ کوي او یو وار بیا طالبان ته دا فرصت ورکوي چې خپله واکمني پراخه او د قدرت د لاسته راوړلو لپاره جګړې ته ننوځي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه لیک کې چې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ یې استولی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو د دوام لپاره د هغوی د مصرف د کموالي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو د وروستۍ دورې په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دواړه لوري له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دغه هیواد له خاورې نه د متحده ایالاتونو پر وړاندې د القاعدې په ګډون د ترهګرو ډلو له لوري د استفادې پر مخنیوي په یوې تګلارې هوکړې ته رسیدلي دي. د دې سره د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې لطیف نظری ټینګار کوي چې افغان حکومت باید داسې سیاست غوره کړي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لامل وګرځي.
واقعیت های سیاسی افغانستان ایجاب میکنه که افغانستان
سیاسی واقعیتونه د دې لامل ګرځي چې افغان حکومت خپل نړیوال همکاران د لاسه ورنکړي او یا ور بیا منځوي نشي. هر هغه سیاست چې لمخې له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې ټینګې کړي باید غوره شي چې لامل یې هغوی دلته سیاسي او پوځي حضور ولري، ځکه دا کول شي د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنکو هیوادونو له لاسوهنې مخنیوی وکړي.
ښاغلی نظری ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم محتاطانه چلند وکړي او اجازه ورنکړي چې دغه خبرې د ستراتیژیک ملګري امریکا د له لاسه ورکولو لامل شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو پر منځنۍ سپات ولس شپږ نوي او د افم پر سلای شاره پنځه سپه هر ورځ د سهار له ودما شان تر و پر من د افغانستان په ټولو ښارونو کې اوریدلای سي. اوس به یو بل راپور ته ورسو. د بلخ ولایت څخه د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د شاوخوا درې اونۍ را په دې خوا د ولید څلور دېرش په نوم پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادري وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې نن شنبه د جوزجان مزار د ګازو د لیږد لیکه چې طالبانو شل ورځې دمخه پرې کړې وه بیا واصل کړه. مجیب حبیب زی پرې له برخه راپور لري.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ولی څلور دېرش پوځي عملیاتو له پیل څخه تر دمه په لسګونه تعداد وسلوال بشل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولید څلور دېرش عملیات کابو درې اونۍ مخکې د بلخ ولایت په چهاربلاک، چمتال او شولګره ولسوالیو کې پیل شول چې په ترڅ کې یې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي. هغه وویل
تای عملیات سی هفته ای که ما دری عملیات حضور داشتیم نیروهای مشترک تامی وکنون بالاتر از 50 نفر از افراد
بعد از عملیاتو که چه دریونه مخ که پیل شوی لا 500 زیاد تروریستان وژل شوی دی او گنشمیر تپیان دی. عملیات اوس پا چمتال ولسوالی که دوام داری او افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات وکتی چه یو تن پا چهار بولک که او اوه تن پا شولګره ولسوالی که وژل شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکی وایي چه د ولی څلورش عملیاتو په ترڅ کې د مزار جوزجان لویه لار د تروریستانو له ګواښ څخه راوتلې او همدارنګه د چهار بولک او شولګری ولسوالۍ لسکونه کلي د وسلوالو بلواګرو له وجوده تصفیه شوي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولی څلور دېرش عملیات امدا مهال د ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت د ګډو ځواکونو لخوا پر مخ بیول کېږي چې د هوایي ځواکونو په حملو کې تېره شپه شل طالب وسلوال ووژل شول. د امنیت امر همدار از وویل چې د ولی څلور دېرش عملیاتو په ترڅ کې د جوزجان مزار د ګاز د لیکت نلیکه چې کابو شل ورځې د مخه طالبانو پرې کړې وه بیا وصل کړه. ښاغلی قادری زیاته کړه
منطقه بارگاه خط پاپلاین گازه که گاز جوزجان به
فابریکا په باغ سیمه کې د جوزجان مزار شریف د ګاز نلیکه چې دښمن تخریب کړې وه بیا جوړه شوه او د کوډ او برق فابریکې ګاز بیا وصل شو. په بلخ ولایت کې د ولی څلور دېرش پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د جګړې دواړو لورو ته هم تلفات اوښتي پکې د چهاربلاک او د چمتال ولسوالیو سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته هم اړ شوي دي. ترهګرو طالبانو تر دمه د یادو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ټاکل سوی تر اتلونکو درې ورځو پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې احتمال سته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لست څخه حذف سي. په دې اړه تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی هڅه دا ده چې د همدې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لست نه حذف شي. نوموړي وویل د اسنادو په څېړلو کې مهم پرمختګونه شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همداوس د ولسمشرۍ ټاکنو نو د احتمالي نوماندانو د اسناد ارزوي. نهایي کوشش د روان دي تر څو د همدغه میاشتې تر 14 نیټې پورې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست خپور شي. ځینې کسان چې دوی هغه معیارونه چې قانون وضع کړي دي هغه نوي پوره کړي، هغه به خامخا له لست څخه حذف کېږي او دغه اتلس کسانو څخه به حتما څو کسان شرایط پوره نه شي کړی او دوی به ابتدایي لست لار نه پیدا کړي.
د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت هم لري د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوم لړه به وویستل شي. دغه کمیسون وایي د دوه تابعیت نوماندانو د پېژندلو لپاره بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره اتلس کسانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. کوم شرط چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی، په هغې کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، یو میلیون افغانۍ بانکي ضمانت، د سلویخت کلنۍ عمر او د یو لک رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي که چیرې په دې پروسه کې سیاسي ملحوظات په پام کې ونیول شي نو عدالت به تامین نه شي.
دوستان وسم یو بل ټولنیز موضوع ته ورته د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په کابل او نورو شهرونو کې د اوبو د کمی د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو بامونو او د کورونو د انګړونو واوري په یو داسې ځای کې راټول کړي چې چیرې چې کانکریټ نه وي. په دې اړه ترمځکې لاندې د اوبو د زیرمو په برخه کې د اوبو او انرژي وزارت سلاکار انجینیر محمد نعیم توخی سره زما همکار ناجی ساپی مرکه کړې په ګډه به وره.
دا په دې خاطر دی چې دا ټول د واوره چوریږي د بامونو نه او د اولی نه دا ټول له غونډې کې یو ځای چې هغلته کانکریټ یا قیر موجود نه وي په خپل اولی کې یا بل ځای کې هغلته انبار کړي چې دا کله چې ضوب کېږي بیا لاندې مځکې اوبو ته رسیږي او لاندې مځکې طبقو ته نفوذ کېږي. په دې خاطر چې دی چې نفوذ وکړي دا اوبو بیا بېرته سطح د اوبو جګېږي پر کابل ښار کې لاندې مځکې اوبو جګېږي او ذخایر هم ډېرېږي او داسې نږدې چې دې حوله چې هر څوک کار کوي خپله تا دا یعنی دا شخصي حسابان هم اوبو ډېر کېږي او دوی کولی شي چې استفاده وکړي که دا ټول ښاریان دا کار وکړي دا ډېر اغېزمن کار ده چې لاندې اوبو د مځکې اوبو تغذیه کېږي.
د اوبو کموالی خصوصا په کابل کې څومره جدي ستونزه ده او د اوبو د کچې د لوړولو لپاره نور څه اقداماتو ته اړتیا ده؟
په کابل کې د ذخیره چې ده دا کاسه د ذخیره د لاندې مځکې اوبو 2 میلیون تر 3 میلیونو پورې کفایت کوي چې دا هم د پخوانی اقلیم 1960 1960 کال چې موږ ډېر واوره درلوده ډېر باران و دا شیان و چې هغه هم سطح د اوبو ورسېږي بیا هم د 3 میلیونو نه پورته کفایت کېږي نه. کابل کې کمښت اوبو ډېر جدي ده او وزارت یو دا هغه کړې ده اعلامیه خپره کړې ده او بل دا چې یو بل پروژه موږ لرو د تغذیې مصنوعي په نوم چې د واورې نه او د ورښت نه او د دریابونو نه د هغه فصل چې دی اوبو لري او اوس پروژه روانه ده لاندې مځکې اوبو تغذیه کېږي تر څو چې د خلکو دپاره سطح د اوبو جکسي مقدار د لاندې مځکې اوبو ډېر سي او دوی وکولی شي چې استفاده وکړي او دا ستونزه حل شي.
سربیره په کابل په نورو سیمو کې هم تاسې داسې پلان لرئ او خلکو نه غوښتنه څه ده؟
خلکو نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې باید د اوبو په مصرف کې باید صرفه‌جویي وکړي بې ځایه مصرف ونه کړي او بل دا چې دا اعلامیه تطبیق کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر هغه چې متحده ایالاتو له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو بالستیک میزایلو د تړون ځنډول اعلان کړل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ورته اعلان وکړ. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې ویل چې هیواد باید د امریکا پر وړاندې ورته عمل وکړي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا لخوا د منځني واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول تړون د ځنډولو په مقابل کې ورته عمل کوي او د دې تړون د عملي کولو په اړه خپل تعهدات ځنډوي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته ویل زموږ امریکایي شریکانو د دې تړون د ځنډولو اعلان کړی دی او همدې ته په پام موږ هم ورته پریکړه وکړه. د روسیې ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي دي چې د اټومي وسلو د لرې کولو د مسئلې په اړه له امریکایي لوري سره نورې خبرې ونه کړي. ولادیمیر پوتین دغه راز وایي چې د روسیې دفاع وزارت به څو چنده له غږ څخه د چټکو توغندیو په شمول د بلاستیک میزایلو ځای پر ځای کول پیل کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې د منځنۍ واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول له تړون څخه د ده په خبره د روسیې د سرغړونو له امله واشنګټن نور دې تړون ته ژمن نه دی. مایک پومپیو خبریالانو ته ویل موږ به روسیې او د دې تړون نورو خواو ته په رسمي ډول خبر ورکړو چې متحده ایالات به راتلونکو شپږو میاشتو پورې له دې تړون څخه ووځي. د منځني واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول تړون چې INF نومول شوی په 1980 کال کې د امریکا او روسیې لخوا لاسلیک شو چې هدف یې د 500 تر 1500 کیلومتره واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو د تولیدولو او د دې میزایلو د پروګرام بندولو. ناټو په یوې اعلامیه کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو د ایران ملاتړ کړی دی. روسیه بیا دا رد کړی دی چې ګواکې د هیواد د منځني واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو د کنټرول له تړون سرغړونه کړې ده او پر امریکا یې غږ کړی دی چې د خپلې دې ادعا د ثبوت لپاره دی اسناد او شواهد وړاندې کړي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو، د ساينس له ډګره به واوري چې په یوه تازه څېړنه کې موندل شوی چې د مځکې داخلي هسته 15 میلیونه کاله عمر لري. نور به اسمت سروان څخه واورو.
د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د مځکې داخلي هسته یوازې 515 میلیون کاله پخوانۍ ده او د مځکې خپل عمر تر 4.5 میلیارد کاله زیات دی. د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړې او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کورې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوې برخې لري، یوه داخلي هسته او د منځ ډېره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځې ده، او بله د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 0.5 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوی دي.
په دې سره په کابل کې 4:30 سوې له اجملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې د افغان هیئت ګډون ځکه ممکن نه دی چې دا ډول غونډې د دوی په وینا د افغانستان د سولې له بهیر سره هیڅ مرسته نشي کولی. د کورنیو چارو وزارت نن د دې وزارت پر یو شمیر مهمو څوکیو د نوو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ. د افغانستان ملي اردو وایي د اروزګان کندهار لویه لارې د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاکه کړې ده، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځني واټن د اتمي وسلو د کنټرول تړون ته د روسیې لخوا مخپل تعهدات ځنډیږي. دا تر هغې ورځ وروسته ده چې امریکا متحده ایالاتو ورته اعلان وکړ.
مننه کوم اجملند. او سپورتي خبرونه به وصل وصل راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې په کابل کې ورزش د نشئ توکو دښمن دی په نوم د فوټسال ژمنۍ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د کابل ولایت له 4 زونونو نه 8 لوبډلې ګډون کوي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې یاران د استقلال ستوري، یلان او کابل جوانان لوبډلې، او په بی ګروپ کې د ظاهر اسد، نخبگان، جوانان متحد او جوانان کارتینو لوبډلې شامل دي. د فوټسال دغه ژمنۍ سیالۍ د روان لمریز کال د وکیل شپارسمې پیل او د همدې میاشتې تر 27 نیټې پورې دوام کوي. قطر جاپان ته په مته ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټبال جام چلیو اتلولي وګټله. په پایلوبه کې قطري فوټبالرانو ډېره په زړه پورې لوبه وکړه او جاپان ته یې 3-1 په وړاندې ماته ورکړه. د قطر لپاره لومړنی ګول سوډن نژاد لوبغاړي المویز علي، دوهم ګول عبدالعزیز حاتم او دریم ګول اکرم عفیف وکړ. دا په داسې حال کې ده چې جاپان له دې وړاندې 4 ځله د آسیا جام سیالیو پایلوبې ته وتلی او توانېدلی چې په 4 ورځلونو کې اتلولي وګټي، خو دا ځلې فوټبالرانو د قطري لوبغاړو مقابله ونه شوه کړی او د اتلولۍ جام ترې قطر خپل کړ. قطر به د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام کې دونکو سیالیو قربتوب هم کوي. او ټاکل شوی سبا د نیپال او متحده عربي اماراتو ترمنځ وروستۍ او برخلیک ټاکونکي شلوریزه لوبه وشي. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو لوبو سیریز اوس مهال 1-1 په وړاندې مساوي ده چې د سیریز ګټلو پریکړه به په سبانۍ لوبې کیږي. د دې سیریز لومړۍ لوبه متحده عربي اماراتو د 21 منډو په توپیر وګټله، خو په دوهمه لوبه کې بیا د 4 وکټو په توپیر له نیپالي لوبډلې ماته وخوړه. له دې وړاندې د 3 ورځنیو لوبو سیریز کې نیپال 2-1 په وړاندې بریا خپله کړې ده.
دوستانو کچیر غوړی چې زموږ د خبرونو او اتغرز نور راپورونه او خبرونو تحلیلونه واوري او یا ولولي د ازادي رادیو ویب سټ او لارسي پته مو د ازادي رادیو .com. د ژمنې سره سم 2 اونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه د خبرېږي او ورپسې به د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه واوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د حقیقت صدې یوه بلې ونیزي خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هله د ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د قانونو د کیندنې د شفافیت سازمان له غړیتوب وستل شوی. دا چې ولې له افغانستان د دې سازمان غړیتوب اخیستل شوی، اوس مهال په افغانستان کې د څومره پیسو په ارزښت قانون موجود دی، او په کومو سیمو کې لا هم غیر قانوني کیندنې جریان لري، د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې په همدې موضوع باندې باس کوو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مدفی را دعوت کړی دی. مننه مدفی صاحب چې وخت مو راکړ، زموږ بلنه مو ومنله. که پیل لمدینه کو چې روسي راپورونه دادي چې افغانستان د قانونو د کیندنې د شفافیت د سازمان لغړی